د راډیو مجلې په دې غاڼه کې به د سندرغاړي عبدالله مقوري د ژوند او هنر په اړه راپور واوري چې تیره اونۍ وفات شو.
زن کدن کی می مخواله وی قبلتا مخامخ می کی د خپل محبوبې
ځوان سندرغاړی حیات افغان د خپل هنري کارونو په اړه راته غږیږي او زمزمي هم راته کوي.
دومره په قبر قبر مزه په زوال به واوړې ستا د قدم لاندې می زړه د په بال به واوړې.
مشهور کلم لیکونکی شهرت ننګیال راته وایي چې کلم باید څنګه ولیکل شي.
کلم یو ډول تبصره ده خو د تبصرې ژبه بیل ده، په دغه بیلوالي کې طنز هم شامل دی.
په خبرونه کې نور مطالب هم لرو خو پیل یې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
د افغانستان مشهور سندرغاړی عبدالله مقری تیر یک شنبه د غبرګولی میاشتې په 13 نیټه د کابل په یو روغتون کې وفات شو. عبدالله مقری چې په 1402 هجری لمریز کال کې د غزنی ولایت په مقر ولسوالۍ کې زیږیدلی و او زده کړې یې د خپلې سیمې په یوې مدرسې کې کړې وې. له هغه وروسته یې سندرې ویل پیل کړل چې نور سندرغاړي حاضر نه شول د شعرونه له موسیقۍ سره ووایي. ګڼو افغان چارواکو، سیاستوالو او فرهنګیانو د عبدالله مقری په مړینه خواشني څرګنده کړې او ارګ د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له قوله لیکي چې عبدالله مقری په هنري سندریز او خواږه انداز خلک د وطن آبادۍ، یووالي او سوله ییز ژوند ته وهڅول. له ژوند، وطن او هنر سره مینه او د وطن پالنې عالي روحیه او پیغامونه د افغانستان تر هرې سیمې کور او خپل مینهوالو ورسول چې مړینه یې د افغاني هنر او موسیقۍ لپاره لویه ضایعه ده. د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي په ناامنو سیمو کې د فرهنګي او تاریخي سیمو په اړه اندېښمن دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست محمد طاهر زهیر په کابل کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې په وروستیو کې په ځینو تاریخي او فرهنګي سیمو کې وسلوال مش شوي چې د دې سیمو د تخریب اندېښنې هم ډېرې کړې دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست وایي په هیواد کې له 500 زیاتې ملموسې تاریخي آبدې شته چې له جملې 300 رغول شوي، خو دوی اندېښمن دي چې په دې وروستیو کې د جګړو په شدت سره بیا زیانمنې نه شي. ښاغلي زهیر له خلکو وغوښتل چې د ملي ارزښتونو په ساتنه کې خپل مسؤلیت ادا کړي او د فرهنګي او تاریخي آثارو ساتنې ته پاملرنه وکړي. د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست یو شمېر محلي سندرغاړو او هنرمندانو ته ستاینلیکونه ورکړل. د دې سندرغاړو په ویاړ جوړې شوې غونډه کې د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د افغان فلم او هنر چارو مدیر محمد شاه مجرو له هنرمندانو مننه وکړه چې د محلي او سوچه افغاني موسیقۍ په ژوندي ساتلو کې هلې ځلې کړې دي. په غونډه کې د ننګرهار شپږ محلي هنرمندانو ته د ستاینلیکونو له ورکولو وروسته د سندرغاړو سندرې هم وویلې.
د وطن د اوچت غره په سر می خاخ کړی، د وطن د اوچت غره په سر می خاخ کړی، مخ می سم کړی د شیرین آشنا کوڅې ته، مخامخ می کې د خپل محبوبې ته.
په افغانستان کې ورستۍ څو ونۍ د فرهنګیانو او هنرمندانو لپاره د ویر ونۍ وې. تیره ونۍ مشهور سندرغاړي عبدالله مقوري هم د ژوند پور پرې کړ. هغه وخت چې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی و، خلک له خپل کور او کلي ټپراول او د ښه ژوند څرک په دوربین کې نه ښکارېده، عبدالله مقوري او څو نور هنرمندانو چې د خلکو پام به یې غلطاوه او هماغه وخت یې د جګړې پر ضد او د سولې او یووالي لپاره یې سندرې ویلې. په یو راپور کې مو د عبدالله مقوري ژوند او هنري کارونو ته کتنه کړې ده.
دا د هیواد د حماسي شاعر، لیکوال او سندرغاړي عبدالله مقوري غږ دی. عبدالله مقوري د مولوي عبدالوهاب زوی، د 1402 هجري لمریز کال د غوي میاشتې په 23 نیټه د غزنی ولایت د مقر ولسوالۍ په کوچال کلي کې زیږیدلی. لومړنۍ زده کړې په دیني برخه کې د خپلې سیمې اړوند په مدرسه کې ترسره، وروسته بیا د منځنیو زده کړو په موخه کندهار ته لاړ. د منځنۍ زده کړو تر بشپړولو وروسته په کابل کې په اطلاعات او کلتور وزارت کې رسمي دنده پیل کړه. عبدالله مکوری د هغې لیونۍ مینې له وجې چې له خپل هیواد او خلکو سره یې لرله دا رسمي دندې تر څنګ حماسي شعرونه هم لیکل. دا چې د هغه شعرونه حماسي وو او په شعرونو کې د وخت ناخوالی د خلکو او هیواد درد او ویر بیان سوی وو، نو د وخت سیاسي حالاتو او ناخوالو له وجې هیڅ یو سندرغاړی دې ته حاضر نه سو چې د هغه شعرونه د سندرو په بڼه ووایي، نو اړ سو تر څو خپل حماسي شعرونه او ترانې د شي اغیزې په پار په خپل ژغ سندرې سکړي. عبدالله مکوری په لومړي ځل د افغانستان په ملي راډیو تلویزیون کې د سندرو په بڼه د خپلو لیکل سوو شعرونو صف پیل کړ او تر دې دمه یې په سوونو غږیزې او ویډیویي سندرې ثبت سوې دي. په هیواد کې د اویایمې لسیزې کورنیو جګړو د نورو افغانانو په رنګه مقورۍ هم کډوالۍ ته مجبور کړ چې لومړی کوزي پښتونخوا او بیا متحده عرب اماراتو ته وکوچېد. د کډوالۍ په وخت کې شاوخوا یو سلو شل کې سټونه ثبت کړل چې د خپلې هیوادنۍ مینې تنده به یې ورباندې ماتوله.
وی افغانستان افا دیدن پوسی دمرما،
عبدالله مکوری د ژوند، هیواد او افغان ولس ناخوالی د کډوالۍ ژوند او نورې ترخې شېبې د شعر په ژبه او خپلو سندرو کې ویلې او هغه یې د خپل دردمند زړه د دردونو کمولو او د ملت ته راویښولو او یووالي یوه وسیله ګڼله. د دې تر څنګ نوموړي په خپلو سندرو کې د افغانانو د ویښولو او خوځښت په پار داسې چیغې زمزمه کړې چې کولی سي د هغو لپاره یو لوری وټاکي چې تقریبا نیمه پیړۍ یې دوام وکړ. خو دا و چې د تېرې غبرګولي میاشتې په 13 نیټه یې د کابل په یو روغتون کې د زړه د حملې له امله د 18 کلنۍ په عمر سا ورکړه. خدای بخښلی عبدالله مکوری څه باندې یوه اونۍ د کورونا ناروغۍ له امله په روغتون کې بستر و. له عبدالله مکوری څخه یې هیواد ته له فرهنګي او معنوي میراث پرته دوه لوڼې او 15 زامن پاته دي چې یو زوی یې میرخان مکوری د موسیقۍ په ډګر کې د خپل پلار د پاتې ارمانونو د پوره کولو لپاره کار کوي. خو د سندرو مینوال یې اوس په شیرین ژغ او خوږو سندرو پسې ارمان کوي. تقریبا 90 کلن حاجي فضل محمد د غزنی اندړو ولسوالۍ د نانی کلي اوسیدونکی دی. د همدا شیبه د عبدالله مکوری له مرګه خبر سو. فضل محمد عبدالله مکوری به جوړې سندرغاړی یاد کړه او ویل هغه یوازینی سندرغاړی و چې په خپلو سندریزو شعرونو یې خلکو ته پوهه ورکوله. ډیری وخت مې یې سندرې اورېدې، ډیر زیات مې خوښ و. کشکې له مرګه مو وای خبر سوی.
متاسفانه چې اوس خبر شو دی عبدالله مکوری له چې څه څه د خډیر دی افغانستان سي ار سره یار خورنرمان او استاد ار څوک سیمري د لوی زیاده دی د دې وطن لپاره دا خدمتونه کړی دي. خلکو ته خوشحالي او ماته کې حقيقي شیرونه ویل دي او د دې وطن بچای وو، د دې وطن د خدمت کړی دی.
عبدالله مکوری یو لسی او حماسي شاعر او سندرغاړی وو، نو ځکه یې په ولس کې زیات محبوبیت درلود. 40 کلن میرویس د غزنی مقر ولسوالۍ اوسیدونکی دی او دا وخت د غزنی ښار په کولای سب سیمه کې هوټل لري. هغه اوس هم د عبدالله مکوری سندره چالانه کړې ده. میرویس وایي عبدالله مکوری هغه سندرغاړی دی چې زیاته مینه ورسره لري او مرګ یې لویه ضایع ده.
ولا عبدالله مکوری خو د وطن مبارکې اول تر اخره سندرې ویلي او شاعر د وطن مبارکې ښه خدمتونه کړي دي او ټولو ته نوال سره مینه لري. زه خپل ډیر مینه ورسره لرم او همیشه وخت د سندرې اورم او په کور کې په دکان کې همیشه اوس چیرې ناست یو، زه چیرې تنایو، بس د سندرې موږ همیشه وخت اورو. د وطن یو سرمایه ولا عبدالله مکوری غټه ظاهره د وطن لپاره کنه.
سپنجره یا جی عبدالرحمن متمدی د غزنی مرکز اړوند سپندې کلی اوسیدونکی دی. شاغلی متمدی عبدالله مکوری د خپل وخت تر ټولو ښه سندرغاړی یادوي او وایي سندرو او د سندرو شعرونه یې پیغام درلود چې له دې عمله یې دغه سندرغاړی زیات خوښ وو. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ته ونازوي چې نوم یې تل پاتې سي.
دا خو زموږ په ځواني کې هنرمند وو. زما د وزارت اطلاعات و کلتور نه دا خواهش ده چې دغسې هنرمندانو په یاد باندې یو څه وکړي او د ده کوم آثار که پاتې وي هغه ژوندي وساتي داسې خلک خو قابل دې دي چې دائم باید د دوی یاد وساتل شي.
لیکوال ممثل او یونلیکون کې مزمل هوتک بیا عبدالله مقری د هیواد د ټولو قشرونو لپاره یو ور سندرغاړه یادوي. هغه وایي عبدالله مقری په خپلو سندرو پر خلکو د بیداری ژغ کاوه.
د هیواد نامتو سندرغاړی عبدالله مقری هغه هنرمند و چې په خپل غرنی غږ او رسا غږ باندې تل افغانان د غفلت له درانه خوبه راویښ کړي او بیدار کړي دي.
لیکوال او خبریال عبدالمجید جلان بیا عبدالله مقری یو زړور شاعر او هنرمند یادوي. شاغلی جلان وایي مقری تل د شعر او موسیقي په خوږه او هنري ژبه حقایق بیان کړي وو.
عبدالله مقری یو ځانګړی افغان هنرمند وو چې تیر سوي کلونو نه خوالو ته د هنر ژبه ورکړله. هغه ترخه واقعیتونه هغه دردونه چې انسان ورسره لاس ګریوان وو هغه یې بیان کړل. هغه نه سیاسي لیډران پرېښودل، نه یې سپور د نیلي پرېښود، نه یې خوار د سړی پرېښود. هر واقعیت یې په ډېر کړو سره بیان کړل، ټول نقد کړل.
سرگی بدمانی اشنا ستا پنوری رستی دیدن تمی اشنا راستا چپا تنشی خاما خاراشا.
حیات افغان هغه سندرغړی دی چې له ماشومتوب څخه یې غږ د موسیقي له پردو سره یو ځای شوی. په دې خپرونه کې حیات افغان له ماشومتوبه تر اوسه د خپل هنري سفر په اړه معلومات راکوي.
حیات افغان د پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې زیږیدلی. دی وایي په ښوونځي کې ترانې ویلې چې همداسې په دیپله د موسیقۍ تر بڼه راورسېد. د په یولس کلنۍ کې د سندرو لومړنۍ کسیټه بازار ته وړاندې کړه چې هغه وخت ټولو حیات ماشوم باله.
ما به په مکتب کې ترانه ویله نو زه خپلو ملګرو ډېر زیات تشویق کړم د هنر ډګر ته. زه لاړم هلته مې کیسټ یو کړلې. ما یو کیسټ چې د رباب منګی په نوم باندې و نو ولنه نوم چې ما ته امغه کیسټ کې کې خو حیات ماشوم محمد حیات نوم یو مخ کې او بیا حیات ماشوم کړلو. نو مغه ټایم کې زه ماشوم ما رښتیا سره په ما باندې و دا نوم بس نه لګیدل. نو کله چې ځوان شم ځان ته مې تخلص انتخاب کو حیات افغان.
هغه وخت چې لومړنۍ سندره وایله څو کلن بوي؟
یو لس کلن ما چې ما اول کیسټ وکړله.
د هغه وخت هغه سندری دی په یاد دی؟
او ولی نه، دا هغه وخت سندری ما په یاد دی تر اوسه پورې. چې دا سندره اولنۍ مارکیټ ته راوتلې وه دا حکیم جان پر یادی شعر و چې ما په کیسټ کې کړی و ما محمد امین په شریکه. هغه داسې و چې
مورې ملنګ راغلی دی زمون کوڅې ته خیرونه غواړي زه باور شم دروازې ته. او مورې ملنګ راغلی دی زمون کوڅې ته خیرونه غواړي زه باور شم دروازې ته. دمر پکبر خبر مزا پزاوال بواوڑے دمر پکبر خبر مزا پزاوال بواوڑے ستاد قدم لاندے میں زڑن دے پاو بال بواوڑے. دمر پکبر خبر مزا پزاوال بواوڑے دمر پکبر خبر مزا پزاوال بواوڑے ستاد قدم لاندے
ډېرو مینوالو غوښتنه وکړې وه چې ټپې دې ویلي دي غزلې دې ویلي دي باید ته ټپیزې ووایې. نو ما مخکې یو د صابر ملنګ په کلام کې ما ټپیز ویلې وې. داسې و چې هغه مې لکه لسم کیسټ و د اوس وختو کې سیکوینس کې مې کړې وې. دا ټپیز د عرب باورا په نوم یو چې په سعودي عرب کې ژوند کوي د مسافرې شپې سلوه کوي. نو کمپوز ما په خپله ورته جوړ کړی و. زه به تاسو ته په طرز باندې ووایم.
زچ مینو مڈیر خوو دچا بزان دچا بزڑوو لبلتان نا خبر نو زپ قسمت دمر سپیرو موئے ہغا دبل شوا زیواز پات شما
سندر ہوما بے خی زیات ویلی دی ہمای جان لک مخ کی چما تو چے ول کلا نئی کہ ما مخ او کلا ڈیڑھ زیات کی سٹ می میں ہو کمی سندر چما تا ڈیڑھ شہر ادرا کو دے کبیر ریحان شیر دے او دا سندر وزت دا زمزم ہم کم
اللہ مزرا نا حسن چے زڑ در پ سیوا چوم مزرا نا حسن چے زڑ در پ سیوا چوم لپے لپے وینے پخل در پسے واچوم مزرانا حسین چزڑ در پسے واچوم مزرانا حسین چزڑ در پسے واچوم لپی لپی وین ب پخل در پسے واچوم لپی لپی وین ب پخل در پسے واچوم ال مزرانا حسین چزڑ در پسے واچوم لپی لپی وین ب پخل در پسے
د ځوانو افغان سندرغاړو یو ستونزه دا ده چې یوه ځانګړې اتحادیه نه لري چې د دوی لپاره کار وکړي او د دوی ستونزې حل کړي. حیات افغان د سندرغاړو له پخوانۍ اتحادیې هم ګیله من دی چې دوی ته یې کار نه دی کړی.
زمونږ دپاره بېخي کار نه ده شوی، لکه نه اتحادیه لرو. یوه اتحادیه مخکې مونږ ته کارونه جوړ کړي وو نو بېخي کار نه کولو. دې ته راورسېدله چې بېخي اوس ورکه ده، مونږ ته پته نه لګي چې اتحادیه چېرته ده.
ولې توجه نشته؟ او که هغه د پخوا په اړه راته ووایي چې مثال تاسې کار ته مخېستی وو ورتلی، نو څه یې کول؟
هو، مخکې به لکه مونږ ورتللو مغلته مونږ نه به د میاشتې یا دېرش افغانۍ یا پنځوس افغانۍ اخیستلې. بیا به چې مونږ پروګرام تتلو نو هغه پروگرام والا نه به داسې څه ثبوت اخیستلو یا به زمين را کول مونږ ته. بیا مونږ پروگرام تتلو نو د دې د وجه مونږ حالت بیا 500 روپے ورکواله.
تا چې زیر را کلو چې کار می پیدا کړې ده، تا چې زیر را کلو چې کار می پیدا کړې ده، تا چې زیر را کلو چې کار می پیدا کړې ده، تا چې زیر را کلو چې کار می پیدا کړې ده. پاسته بو پوجي د تنار در په سیوا چوم، پاسته بو پوجي د تنار در په سیوا چوم، لپی لپی وینې ب پخلا در په سیوا چوم، لپی لپی وینې ب پخلا در په سیوا چوم.
ډیر سندرغاړي په دې خاطر چې خپلې سندرې ثبت کړي یا ویډیو جوړه کړي بهر ته ځي، خو کچرې دوی دلته په خپل وطن کې دغه کار وکړي، دا به هم د دوی لپاره یو سرزانه تمام شي او بل به یې ګټه خپل وطنوالو ته رسېدلې وي. دوی ولې بهر ته ځي او دا کار په خپل وطن کې نه کوي؟
ما خو چې کوم کلیپونه جوړ کړي دي، لاول نه په خپل ګران افغانستان کې مونږ ښایسته ښایسته ځایونه لرو، همدغسې مزار شریف، ننګرهار، پکتیا، لکه هر یو ځای ته چې مونږ لاړ شو د کلیپ مناسب مناسب ده کنه مناسب زوینشته دی پکې خپل ده نو هغه خلک دي چې څوک ورته تاجکستان ته ځي رخص پکې وکي دا سه سندرې موږ به خې دا سه کلیپ جوړونه موږ غواړو باید هر هنرمند ته پکار ده چې خپل وطن کې په خپل افغانستان کې کلیپ جوړ کړي
نو بل د سبت خبره ده یعنی دلته معیاري سټوډیوګان نشته چې سبت وکړي یا کډیر قیمت یې سبتوي
او دلته څو دا سټوډیوګان شته چې هغه دومره پیسې اخلي چې زمونږ وس نور ترسيږي خو کاریم دا سه چندان کار نه ده ډېر زیات پیسې اخلي نو دا سټوډیوګان بیا دلته شته چې هغه موږ سره بیا مغلطه موږ نوم سبت کو موږ ته په کال کې دوه درې سندرې همداسې سبتوي
په افغانستان کې مختلف ورځې او مناسبتونه شته چې منځل کیږي خو د دغو مناسبتونو لپاره افغان سندرغاړو ډېرې سندرې نه دی ویلي له حیات افغان څخه مو وپوښتل چې د ځانګړو مناسبتونو ته سندرې ویلي که نه
مور ته مې ویلې ده د مور ورځې ته میندې خو ټولې میندې دی خو خپله مور هر چا ته ګران نه وي که نه ما خپلې مور ته دوه سندرې ویلي دي هغه کمپوز هم ما پخپله جوړ کړی دی او شعر د صابر ملنګ دی داسې مور ورځې ته میلی دی هغه سندره به زه درته زمزمه کړم چې دیو سی بیل تا غم خورے مورے زب چات کوم غک چی مورے مورے
اوختی چی شے مست من خال ری تینا جوڑ شے زلو نا چی بے رحم شے گابر تینا جوڑ شے اوختی چی شے مست من خال
د نورو هیوادونو په چاپی رسنیو کې کالم ډیر لوستونکي لري کالم څه دی څنګه لیکل کیږي او له نورو ادبي او ژورنالیستیکو ژانرونو سره یې توپیر په څه کې دی په همدې اړه مو له مشهور کالم لیکونکي شهرت ننګیال سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم
ننګیال صاحب لومړی غواړو چې کالم وپیژنو تاسو چې ډېر وخت کالمونه لیکلي کالم یعنی څه
کالم یو اخباری ژانر دی او د تبصرې یا عامو مقالو سره توپیر په دې کې دی چې د کالم لمن د هغو نه پراخه ده ادبي کالمونه هم شته سیاسي کالمونه هم شته دغسې اختصاصي کالمونه هم ممکن وي خو په عامه توګه کالم د اخبار و ورځنیو مسایلو سره تړلی دی هر څه د طنز او د سیاسي مسایلو دپاره یو ډېر ښه مساحت بستر لري او د ما په فکر تر ټولو لیکنو نه یا نورو ژانرونو نه اخباري ژانرونو نه کالم اسانه دی
کالم په لومړي ځل په پښتو کې چا ولیکه او څنګه زموږ تر اخبارونو را ورسید
زما د مطالعې د مخې خو کالم پښتو کې چې لیکل شوی دی نو هغه مرحوم اجمل خټک لیکلی دی د کچکول په نامه او بیا د ده د کالمونو یوه ټولګه هم چاپ شوې ده په وروسته کې بیا ایوب صابر مرحوم کالمونه لیکلي او د هغې نه وروسته مشهور کالمونه نورالبشر نوید لیکلي دي او زه فکر کوم چې پښتو ته هم دمدغه پښتونخوانه کالم راغلی دی د افغانستان مطبوعاتو ته او د شوروي ضد جهاد په وخت کې جهادي مطبوعاتو کې ډیر بار ځای پیدا کړی دی
دلته په اخبارونو کې ډیر وخت د کالمونو په نوم مقالې خبرېږي. اوس دا توپیر ډیر ته نه کیږي چې کالم یعنی څه او مقاله څه. تاسو چې خپل دغه کالمونه لوستي دي، کالمونه یې بولئ که نه مقالې دي؟
ځینې مقالې دي، او دا توپیر هم د ځینو په وړاندې نشته چې کوم کالم دی، کومه سیاسي تبصره ده او مقاله ده. کالم معمولا په څو موضوعاتو باندې هم لیکل کېدای شي، یعنی په یو کالم کې ګڼ موضوعات هم سړی راخستی شي، او کالم کې طنز هم ګړېدای شي. حال دا چې تبصره یې ستوغه او وچه سپوره وي، طنز پکې دومره عام نه دی، لیکن کالم کې طنز هم کېدای شي او نورې حوالې هم ورکول کېدای شي. نو په دې لحاظ کالم د عامو تبصرو یا مقالو نه جلا دی.
تاسو مخکې وویل چې کالم کېدلی شي په ټولنیزو مسایلو ولیکل شي، یا همداسې سیاسي مسایل او ادبي مسایل هم کېدای شي د کالم حسابي، خو دلته کالمونه یوازې په خبري او سیاسي مسایلو لیکل کېږي.
او زموږ په د اوسنیو مطبوعاتو کې ادبي کالمونه نشته، په خبر باندې مبنی دي کالمونه، او یو څه طنزیه اړخ لري. دا به ډېره ښه وي چې ادبي کالمونه هم ولیکل شي او ادب هم د کالم ډګر ته راوړل شي.
ځینې کالمونه وي په هغو کې هنر ډیر وي، د بیلګې په ډول که د نور البشر نوید صاحب کالمونه وکتل شي، په هغه کې شاعري ډیره وي، بیتونه ډیر وي، او ډیر وخت هغه په شعرونو استدلال کوي. آیا د کالم ژبه باید همداسې ادبي وي؟
د کالم ژبه چې څومره خوږه وي، کالم په هماغه اندازه مقبول وي. د بشر نوید د کالمونو ژبه ډیره خوږه او ادبي ده، او همدغه ځانګړنه ده چې د ده کالمونه یې د لوستونکو لپاره ډیر مقبول ګرځولی دي. خو د دې نه علاوه داسې کالمونه هم شته چې په طنز په ژبه لیکل شوي دي او هغه هم خلکو خوښ کړي دي. داسې کالمونه هم شته چې هغه په سیاسي ژبه لیکل شوي دي، هغه هم مسایل ښه راخیستي دي او عام فهمه یې لوستونکو ته وړاندې کړي دي.
هر ژانر چې دی خپل اصول لري. د بیلګې په ډول که څوک لنډه کیسه لیکي، هغه کې کرکټر دی، پیښه ده، ټکر ده، همداسې پیغام ده، او ځینې نور مسایل لري. کالم کوم مهم توکي لري چې یو لیکوالی د لیکلو په وخت باید مراعات کړي؟
کالم یو ډول تبصره ده، خو د تبصرې ژبه یې بیله ده. په دغه بیلوالي کې طنز هم شامل دی، او د کالم نه سړی په دغه یوه محدوده کې چې لکه تبصره یا نورې مقالې دي په دغه کې مقید نه دی. لکه مخکې چې ما وویل، د کالم لمن یو څه پراخه ده، ډیر مسایل یا څو مسایل موضوعات په دې کې تحلیل کېدلی هم شي، یعنی د تحلیل خوا هم لري. په همدې خاطر باندې په ورځنیو لیکنو باندې کالم یو څه حاوی شوی دی چې کالم په خپل لمن کې څو موضوعات یا ګڼ موضوعات راوړلی شي.
خو دغه څو موضوعات باید یو تسلسل یا مناسبت سره ولري؟
او دا باید ولري. دغه سي مستقیم مناسبت او اړیکه کني وي، نو باید په خپل منځ کې یو ارتباط ولري چې واد بل نه جلا نشي. او په دې اردو ژبه کې دغه سي یو کالم هم یو چا لیکه په نوای وخت اخبار کې، چې هغه په یو کالم کې د یو پاراګراف په چوکاټ کې تقریبا څلور پنځه مسائل راوړل، او هر پروګراف په یو موضوع وه، او په یو کالم کې به پنځه شپږ دغسې پاراګرافونه یا موضوعات راغلي وو.
د طنز خبره مو وکړله، دا چې طنز څنګه په کالم کې ځای شي دا مهمه خبره ده. طنز چې تاسو خپله کالمونو ته راوړئ، څه ډول یې پکې ځای وي؟
او دا طنز به یو ارتباط لري د موضوع سره. دغس نشي کېدی چې موضوع یوه وي او طنز د بل ځای نه راغلی وي. دا به یو ارتباط هرو مرو لري، او که ارتباط ونه لري نو بیا دغسې ښکارېږي لکه په یوه ټوکر باندې چې یو ډېر بدرنګه پیوند لګول شوی وي.
ستاسو په کالمونو کې د ځینو نورو ژبو اصطلاحات، کلمې او متلونه هم شته دي؟
زه ډېرو قیودو تعریفونو ته نوک نه نیسم، او دغسې غواړم چې اوس روان ولیکم، دغسې ولیکم چې لوستونکی په فکر باندې مجبور کی، یعنی تش دا نه وي چې دای وخت واړوي، یو څه معلومات ورکړي، یو څه دای خپله په فکر باندې اړ کړي، او په هغه موضوع کې دای خپله فکر وکړي، او دای خپله یو استنباط ته ولري.
کالم چې را شروع کوو، د مقالې په څیر باید یو مقدمه ولري یا یو پیښه تشریح کړي؟ کنه کیدای شي له نورو ځایونو هم کالم شروع شي.
او مقدمه خصوص په لیکنو کې خلک نه خوښي چې لکه په خواب چې خلک به ویل چې دا حقیقت دی او دا جوته خبره ده او بیا به یو یاد به پاراګراف هم دغه ستلې او بیا ورسته اصلي موضوع ته راغلی وو. نو مقدمه خصوص په لیکنو کې مناسب نه ده او کالم کې خو بیا بیخي مناسب نه ده ځکه د کالم ساحه دی هم دومره پراخه نه ده. د ساحې نه مې مطلب دا دی چې کالم لکه چې نوم یې دی کالم په اخبار یا د مجلې په ځانګړې یا محدود ساحه کې راځي. نو دلته که مقدمه زیاته شي او په مقدمه پسې لیکوال لاړ شي نو اصلي موضوع ته پاتې کیږي. نو مقدمې نه پرته کالمونه ښه کالمونه کېدای شي.
په افغانستان کې کالمونه ډېر مشهور نشول لکه په نورو ژبو کې چې ډېر مشهور دي، مینوال هم لري او خلک انتظار وي هره ورځ چې اخبار کې د پلانی کالم ولولي. دغلته کالمونو داسې مینوالو نه موندل، حتی په دې اړه بحث ونه شو. ولې؟
یو خود داسې دی چې دلته چاپ لکه ستاسو چې ووی کالم باندې بحث نه دی شوی، په کالم باندې څوک نه دی غږېدلی، داسې سیستماتیک کالم چاته نه دی ښودل شوی، یعنې د کالم چاته نه دی ور زده کړل شوی. نو یو دا خبره ده. بل دا ده چې کالم عمر هم په افغانستان کې لنډ دی، او بل په افغانستان کې یو لیکوال مجبور وي چې اول په لیکنه کې خپل ځان خپله سانسور کړي، بیا وروسته اداره یا مالکان دغسې سانسور ته ځانونه ژمن بولي. نو په دې خاطر دلته دغسې مقبولیت کالم نه دی ګټلی لکه نورو هیوادونو یا نورو ژبو کې چې ګټلی دی. نو ښه به دا وي چې په دې باندې فکر وشي، بحث پرې وشي، او دا کالم لکه د نور ژانرونه هم دغسې خلکو ته ور وښودل شي او نوې تجربې چې په نورو ملکونو کې یا نورو ژبو کې کیږي هغه انتقال شي پښتو ژبې ته. نو کیدای شي دلته هم کالمونه مقبولیت پیدا کړي.
ننګیال صاحب، تاسو د سانسور خبره وکړه که یو څوک غواړي خپل کالم سانسور کړي کوم څه باید وباسي ترې؟
نو سانسور خو یو د اختناق پزایي چې هغه په لیکوالم هاوی وي، مسلط وي، او لیکوال ناخود آگاه کله ځان سانسور کړي، خپل لیکنې سانسور کړي. او یو دغه دی چې هغه ادارې لیکوال سانسور کړي، د لیکوال لیکنې سانسور کړي. دغه دواړه صورتو کې لیکنه زیانمنېږي او هغه سه قوت چې په کار ده په لیکنه کې نه پاتې کیږي. نو په هر لیکنه کې سانسور ښه نه دی، دا یوازې کالم پورې اړه نه لري. هر لیکنه چې سانسور شي یا لیکوال دا احساس کړي چې زه سانسور کیږم یا ته سانسور لاندې یم، طبیعي خبره ده چې د لیکنه به کمزوري کیږي.
مثال یو موضوع ده، یو څوک غواړي کالم پرې ولیکي، له پایله تر پایه باید څنګه لاړ شي، هغه خپل موضوع څه ډول تعقیب کړي؟
زه فکر کوم کالم ته ډېره پورې دغه کومې خبرې چې موږ کوو په دغه بنیاد باندې ولیکل شي. یعنې سړی دغسې فکر کوي لکه شی چې لولي هغه څه دي لکه دای چې وایي. نو که دغسې ولیکل شي کالم به ډېر خوندور وي، مزیدار به وي، ځکه چې کالم د ژوند د ورځنیو مسایلو سره ارتباط کی وي. نو باید په هماغه ژبه، په هماغه لهجه ولیکل شي. او که دغسې کتابي ژبې ته ډېر راشي نو بیا کیدای شي د کالم هغه خوند او مزه پیکه شي. د کالم دپاره مطالعه هم ډېره ضروري ده چې سړی د مشهورو کالم لیکونکو آثار ولولي، د کالمونه ولولي او په خپل ذهن کې هغه وساتي او د خپلو کالمونو دپاره یو چوکاټ ولري په خپل ذهن کې. ځکه چې داسې نه ده چې د هر لیکوال کالم چې سړی ګوري د مشهورو کالم لیکونکو نه وګوري، هر یو خپل بل چوکاټ لري چې په مو چوکاټ کې خپلې خبرې خپلې لیکنې دوی ځای کړي دي. قانع صاحب چې کالم لیکي که د قانع صاحب نوم هم نه وي ورسره سړی پوهېږي چې دا قانع صاحب لیکلي، ځکه دای د خپل کالم دغسې پیلوي چې د یوې قصې نه شروع کړي او هغه قصه یو تمهید کړي دی د خپل مدعا دپاره چې هغه په وروسته دی لیکي. د دې دپاره زه فکر کوم چې د هر کالم لیکونکي دپاره یوه مځکه وي چې دای په هماغه مځکه باندې خپل فصل وکړي او بیا یې راټول کړي.
هغوی چې په لومړي سر کې لیکي ډېر وخت چې د نورو کالمونه لولي بیا خپله لیکي تقلید کوي، په دې خاطر چې دوی هم ښه کالم لیکلی وي او هم یې له تقلیده ځان ساتلی وي، څه باید وکړي؟
ځمکه باید هر چا خپل وي. البته د نورو د لیکل نه د استفاده کیدای شو. دا دغسې نه دی چې موږ چې په عام هغه کې هغو ته نقل وایي چې دا نقل وهلی دی، خو مطالعه ډېره ضرور ده. د ټول ادبی لیکنو لپاره مطالعه ضرور ده. او د ما په فکر اوس کالم د هته رسیدلی خصوصا په نورو ژبو کې چې هغه ژورنالیزم ته ادب انتقال کړی دی، یعنی د ادبی ژورنالیزم که موږ ورته ووایو یو اساس یې رامنځته کړی دی. نو د دې نه بعد ځان وساتي چې د نورو په ځمکه د خپل فصل وکړي، ځکه باید د خپله چمتو کړي وي او منته پالنه باید د دې فصل د خپله وکړي، دغسې ونه کړي چې د بل چا په ځمکه باندې خپل فصل وکړي. که څوک د کالم کلا ته ننوځي، مثلا ځینې لیکوال دي چې هغه د کیسې د دروازې نه ننوځي، د هغو په کالم کې د کیسې رنګ غالب دی، او ځینې کسان دي چې د هغو په کالمونو کې د ادبي ټوټو رنګ غالب دی، هغو دغسې یو فضا دغسې یو چاپېریال د خپل کالم ته جوړ کړی چې هغه په ادبي چوکاټ کې لیکلی وي. نو د هر چا هغه خپله ځمکه خپل چوکاټونه دي، او په هغو کې هغه د لیکوال سبکم ته ډېره پورې خوندي پاتې کیږي.
وروستۍ پوښتنه مو دا کوله چې د کالم د غوړېدا لپاره څه کول پکار دي، او دا چې که نور لیکوال یا زلمی لیکوال چې کوم راځي هغوی غواړي کالم ولیکي، هغوی ته به مو خبرې څه وي، هغه تجربې چې تاسو تر اوسه پورې لرئ له هغوی سره شریک کړئ.
کالمونه ډېر لیکل شوي، خو په کالم باندې څه نه دي لیکل شوي. په تېره پښتو کې ما ذهن ته داسې کتاب یا دغسې تحقیق نه راځي چې هغوی دې په کالم باندې کړی وي. په کار ده چې په دې رابطه کار وشي، کالم معرفي شي، کالم په د تعریف په هغه چوکاټونو کې ایثار نه شي، خو یو تعریف ورته ولرو چې کالم څوک څنګه ولیکي. نو تر اوسه نه دغسې مضمون شته چې څوک یې ولولي، او نه په دې رابطه څه کوم علمي سیمینار شوی دی، نه کومه علمي ناسته شوې ده. باید توجه وشي دې ته چې په کالم باندې بحثونه وشي، که امکان ولري سیمینارونه وشي یا خپرونې دغسې پروګرامونه او دغسې لیکنې ولري چې هغوی کالم خلکو ته ور وپېژني، او د کالم اساسات او مبادی خلکو ته ور وښيي، او لیکوال دغه خپلې تجربې چې دوی لري دا له نورو سره شریکې کړي. او که ممکنه وي باید په ژورنالیزم کې د ادبي ژورنالیزم یو نوی صنف او یو پرانستل شي، او یو نوی مضمون کالم وګرځي، ځکه کالم د دې وړتیا لري چې د یو مضمون په شکل تدریس شي.
درنو اوریدونکو، روانه راډیوي مجله د ډاکټر محمد اکبر اکبر په یو شعر چې زموږ همکار سالی محمد سالی ډکلی مکړی پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
گمان می نشی چلا سنمی درور سیجی، گمان می نشی چلا سنمی درور سیجی، تد آسمان لمنا زد دیوالون سیوری، زد اجل د جلوهلو د تنز مکی ما، زد اجل د جلوهلو د تنز مکی ما، تد وریز د پاوندو د پلوون سیوری، ند کوم فکر غیژه شوم، ند کوم گل انزور شوم، ند کوم فکر غیژه شوم، ند کوم گل انزور شوم، شوم د تشو بو وړو کاغذونو سیوری، زد دی خونی د تاخ ما چراغم نه جوړیږم، زد دی خونی د تاخ ما چراغم نه جوړیږم، په ما کې شکاری د دی کور د گناهونو سیوری، پښې مې د خپلو تورو خاورو په سر نه ټینګیږي، پښې مې د خپلو تورو خاورو په سر نه ټینګیږي، لکه په ګور د رپېدلو بیرغونو سیوری، د دعاګانو صف مې ودرید ستا د مخ محراب ته، د دعاګانو صف مې ودرید ستا د مخ محراب ته، ښه شوه چې خیال کې خو در رسی د لاسونو سیوری، شش وجه خیال که خود رسی دل آسونو سیوری.
تزر بدلیگی اس کی تم طرف تزر بدلیگی زمایا بدر کلا رکی ٹکیگی زمایا بدر کلا رکی ٹکیگی کم طرف تزر بدلیگی زمایا بدر کلا رکی ٹکیگی زمایا بدر کلا رکی ٹکیگی
تندر آخلی
بهلا دریا دیگی اپا سین بدر تحال دریا دیگی مایا خدر تلا رکی تکی گی مایا خدر تلا رکی تکی گی سوستی کم طرف تزیز بدلوی گی سوستی کم طرف تزیز بدلوی